شپږ بجې چې د ازادي راډیو د ماښامنۍ خبري مجلې وخت شو، په دې خبرونه کې زه احمد شپږ ساسو کوربه يم. تخنیکي چارې مې رحمت صفای مخته وړي. السلام علیکم. تر هر څه مخکې خبرونه. د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزارت ویلي چې امریکایي ځواکونو په 2020 کال کې 12 ملکان وشلي او دا ټول په افغانستان کې وشل شوي دي. د امریکا دفاع وزارت په یو تازه راپور کې ویلي دي چې د دوی د ارزونو له مخې تیر کال امریکایي سرتیرو د پوځي عملیاتو پر مهال په تقریبي ډول 12 ملکي افغانان وشلي او 5 نور ټپیان کړي دي. د امریکا کانګرس له 2013 کال راهیسې د امریکا له دفاع وزارت څخه کلنی راپورونه غواړي چې ځینې برخې محرمې دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بوټو سرداری له نړیوالې ټولنې غوښتنه کړې چې د طالبانو په وړاندې زغم ولري او ګډ کار ورسره وکړي. ښاغلی بوټو سرداری له اسوسییټډ پریس خبري اژانس سره په مرکه کې غوښتنه کړې چې متحد ایالات له طالبانو سره په مستقیم ډول ګډ کار وکړي. زرداری د افغانستان د غوښتنو د اساسېدو غوښتنه هم وکړه چې امریکا کنګل کړي دا ویل چې دا پیسې د طالبانو نه بلکې د افغانستان د خلکو دي. د کراچی په د پاکستان د کراچی په صدر سیمه کې د چنایي وګړو پورې وکلینیک ته وسلوالو په دزو کې دوه چنایان زخمیان شوي او د هغوی د مالی چارو مسول وشل شوی دی. د صدر پولیسو د ازادي راډیو مشال څنګه ته وویل چې دا برید د وی چنایي میر منی او د هغې د خاوند د غاښونو پر کلینیک نن وشو. د پولیسو په وینا دغه چنایي ښځه او میړه له دیرشو کلونو راهیسې په کراچی کې اوسیږي او د پاکستان تابعیت یې هم اخیستی دی. پولیس وایي برید نامعلومو وسلوالو کړې چې د نیولو لپاره یې پلټنې روانې دي. تر اوسه پورې چا د دې حملې مسؤلیت نه دی منلی. د اوکراین د ختیځ په څلورو سیمو کې چې له روسیې سره د یو ځای کېدو په هدف تش په نامه ټول پوښتنه پکې وشوه، د روس پلو بلتون پالو چارواکو وویل چې رای ورکوونکو له روسیې سره د الحاق پراخ ملاتړ کړی دی. په لوهانسک، خیرسون، دونیسک او زاپروژیا کې د ماسکو لخوا ګمارل شویو چارواکو په دې اړه پرون د رای ورکولو د بهیر له پای ته رسیدو وروسته خبرې وکړې. د دې چارواکو په وینا په زاپروژیا کې په سلو کې 93، په خیرسون کې په سلو کې 88، په لوهانسک کې په سلو کې 98 او په دونیسک کې په سلو کې 99 رای ورکوونکو د روسیې له خاورې سره د الحاق ملاتړ کړی. دا ټول پوښتنه د اوکراین، لویدیځو دولتونو، د امریکا د متحده ایالاتونو او ملګرو ملتونو لخوا غیر قانوني بلل شوې ده. د سعودي عربستان پاچا سلمان بن عبدالعزیز په فرمان کې خپل ولیعهد محمد بن سلمان د وزیرانو د شورا دریس په توګه وګماره. د دې فرمان له مخې د پاچا بل زوی چې تر ولیعهد کشر دی، خالد بن سلمان، د عربستان د دفاع وزیر په توګه وټاکل شو. تر دې مخکې خالد بن سلمان د دفاع وزارت مرستیال. دا سجر اډو ما شمنی خبری مجله اوري. وړاندې په خبرونه کې
اوس اسلامي امارات اعلان کړی چې امتحان اخلي خزینه طبقې څخه. ډیره خوشحاله یم چې هدفونه ته مې نږدې شوی یم.
دا غونجونو نصر هم د سره شریکه وو چې دولسم ټولګی پنیم کې پاتې دی. د طالبانو د چارواکو ترمنځ د نجونو د تعلیم په اړه زده نقیص سرګندونه په یو تحلیلي مطلب کې چیړو. په لوګر کې طالبانو په لسکونو درملتونونه د تاریخ تیر او خرابو درملو په تور تړلي. د درملتون یو مسول وای
دا ډېر ښه کار ده. بعضې خنډونه اوس پرل موجود دي، هغه باید دوی همکاري وکړي چې هغه لرې سي کنه.
نن اطلاعاتو ته د لاسرسي نړیواله ورځ ده.
اسفانه دغه تعول سره زموږ 219 رسنۍ بند شو.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د طالبان حکومت سش کال هغون جنو ته په کانکور آزموینه کې د ګډون کارتونه ویشلې چې تیر کال له شونځو فارغ شوی وي. یو شمیر جنو ازادي رادیو ته ویل خوشاله دي چې لوړې زده کړې به وکړي، خو له طالبانو غواړي چې لشپشم ټولګي پورتن جنو زده کوونکو ته هم د شونځو دروازې پرانیزي چې د ارمانی پوره شي. تفصیل د فیروزی عزیزی پر راپور کې.
په کاتوار سره هیڅکې قمرې فارغه شوم، آمادګي کانکور مې وویل، کانکور امتحان ته مې آمادګي نیولې و.
شبانه د کابل خر اوسیدونکو ده چې په څوار لسوم کال کې له 12 ټولګي څخه فارغه شوې ده. د چې د سګانی کانکور آزموینې کار تر لاسه کړای خوشاله ده چې د لوړو زده کړو ارمانې پوره کیدونکې دی. شبانه ازادي رادیو ته وویل
اوس اسلامي امارات اعلان کړی چې امتحان اخلي خزینه طبقې څخه. ډیره خوشاله یم چې هدفونه ته مې نږدې شوم.
د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت بیان متقاد روان سپتمبر میاسي په نهه منېټا په یو ویډیو پیغام کې چرسنه یو تایلې غلای وو ویلی و چې د میزان په 14 14 او 15 منېټا به په ټول افغانستان کې د کانکور آزموینې پیل شي. خو خغلی تخادانه ویلی چې په اټکلیز ډول به په دې آزموینه کې تر څومره پورې کسان برخه واخلي او د 12 ټولګي څومره فارغ سم یونجو نو ورته نوم لیکنه کړی ده. هڅه مو وکړه په دې اړه د نوموړي تازه خبرې واخلو، خو د دې راپور تر خپرېدو پورې زموږ پوښتنو ته ځوابونه وایه. پژواک خبری آژانس بیا د ازموینو د ملي ادارې د سرپرست عبدالقادر خاموش په حواله لیکلي چې په دغه ازموینه کې به تر 1,500 پورې د 12 ټولګیو فارغان برخه واخلي، چې له دې شمېر به 80,000 د لوړو او نیمه لوړو زده کړو مؤسسو ته جذب سي. د یو خصوصي پوهنتون مسؤلینو ازادي راډیو ته ویلي چې د طالبانو حکومت خصوصي پوهنتونونو ته هم یوازې په پسرلنیو کانکور ازموینه کې د 10% ګډون کوونکو د جذب اجازه ورکړې، چې 15% به یې هلکان وي او 15% انجونې، او شرط به هم دا وي پکې چې ټولګي یې هم باید بیل وي. په ورته وخت کې هغه انجونې چې د زده کړو وروستی کال یې و او ښوونځي پرې وتړل شول خواشینی دي چې وینو سکړای په سګنی کانکور ازموینه کې برخه واخلي. د کونړ ولایت اوسیدونکي پاکیزی ازادي راډیو ته وویل
ازموینه او ګډون چې وو دا هم له پخوانه پزلونو کې ګرځېد را ګرځېد، ځکه کله چې موږ په 12 سم ته کامیاب شول زموږ پزلونو کې هم دا هیله وه چې باید موږ پارېغه شو د کانکور امتحان ورکړو، خو چې رانه پاتې ده نو ډېر خفګان احساس کوو.
پاکیزه او پزرګونه نورې افغان زده کوونکي او کورنۍ د طالبانو له حکومته له شپږم ټولګي پورته د نجونو زده کوونکو پر مخ د ښوونځیو د پرانیستو او د دوی د تعلیم د دوام لپاره د زمینې برابرولو غوښتنه کوي. که څه هم د طالبانو پر حکومت تل د افغانستان په دننه او بهر کې له شپږم ټولګي څخه پورته د نجونو د ښوونځیو د تړلو له امله نیوکې سوي دي، خو تر اوسه یې د ښوونځیو د پرانیستو لپاره کوم اقدام نه دی کړی. دا چې د نجونو ښوونځي تړلي دي نو په بل کانکور ازموینه کې به نجونې نه وي، خو وبلیدل سي چې په سګنې کانکور ازموینه کې څومره شمېر نجونې بریالۍ کېدای سي.
د نجونو د زده کړو په تړاو د طالبانو د چارواکو ترمنځ نظر تر اختلاف وروسته یو شمېر زده کوونکي او د دوی کورنۍ وایي چې د اختلافونو نجونې زده کوونکي له نامعلوم برخلیک سره مخامخ کړي دي. د سېشنبې په ورځ د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال شیر محمد عباس تنگزی په کابل کې یوې غونډې ته وویل چې زده کړه پر نارینه او ښځه فرض دی، خو د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت سرپرست بیا دنیایي زده کړه مباح وبلله. په ورته وخت کې یو شمېر دیني عالمان د اسلامي ښوونو له نظره د نارینه او ښځو پر زده کړو ټینګار کوي. جزئیات په دې راپور کې.
یک سال میگذرد که از مکتب بازمان
سهر د یو لسم ټولګي زده کوونکی ده. نوموړي ازادي رو بیت ویل چې د نجونو د تعلیم په اړه د طالبانو د مشرتابه ترمنځ اختلاف د دې او د زرګونو نور نجونو د زده کړې برخلیک له خنډ سره مخ کړی دی. علماي امارت
اسلامي درباره
باز شدن مکاتب نظریه د اسلامي امارت علما د ښوونځیو د دروازو د پرانیستو په اړه بیلابیل نظرونه لري، خو نه پوهیږو چې تر څه وخته به داسې بې برخلیک یو. موږ انسانان یو او د ازادۍ او زده کړې حق لرو.
د ننګرهار پوهنتون پخوانی استاد وحدت خالق ازادي رو بیت ویل چې لونه له زده کړې بې برخې شوي. لمدي عمل افغانستان او جاپان ته ولاړ.
د شیر محمد عباس تنگزی صاحب نظر د نجونو د تعلیم په حق لا یوازې د هغه نظر نه دی، بلکې د افغانستان د 15 میلیونه وګړو نظر دی.
د کابل اوسنکه افندی سنگر هم له طالبانو څخه ورته غوښتنه لري.
موږ هم غواړو چې زمونږ اولادونه زمونږ لورګانې باید بی علم او بی سواده پاتې نشي. پیشنهاد کوم امارت اسلامي ته چې زمونږ د افغانستان مکاتب د ټولو د نجونو په مقابل کې خلاص شي.
د سې شنبه په ورځ د ګرځندوی د ورځې د منځل په مخه په غونډه کې طالب چارواکو د نجونو د تعلیم په بیلا بیلې څرګندونې وکړي. د طالبان د حکومت د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال شیر محمد عباس تنگزی وایي هیڅوک داسې کوم دلیل نه لري چې وایي د ښځو تعلیم فرض نه دی.
باید زر تر زره تعلیم زمينه مساعده شي. زر تر زره باید په افغانستان کې د مکتبو او د مدرسو دروازې د ټولو په مخ باندې خلاص شي.
خو د طالبان د حکومت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر نه د وزارت سرپرست وزیر خالد قنافی بیا ویل چې دنیایي زده کړه مباح ده.
هر چې تلاش شوه تعلیم دې خبر کی تعلیم خو یو مباح عمل ده، دا یو علمی خبره ده.
خو دیني عالمان د ښاغلي انفي څرګندونې ردوي او زده کړه د دین او شریعت له نظر جایز ګڼي. د اسلامي علومو څېړونکي محمد محق د اسلام له نظره د زده کړې اهمیت ته په اشاره سره ویل اسلام د زده کړې په برخه کې د نارینه او ښځینه ترمنځ توپیر نه کوي.
تر ټولو لومړی په قران کریم کې خونه او روزنه د یو مهم فضیلت په توګه ذکر شوی او ډیر آیتونه په دې حق لراغلي دي. د علم په زده کړه کې د خزي او نارینه ترمنځ هیڅ توپیر نشته، او همدارنګ د علم د فضیلت او علم ته د هڅولو په اړه د اسلام د پیغمبر احادیث هم موجود دي چې په هغه کې هم کوم اختلاف نشته.
د پداسې حال کې دا چې پر افغانستان د طالبانو له بیاجلی واکمنې دولې یو کال زیاته موده تیریږي، او په دې ټوله موده کې شپږم ټولګي پورته دین جنوز د کوونکو خو ځي تړلې دي. د ملګرو ملتونو سازمان نور هیوادونو او په هیواد کې دننه لنیوکو سره سره طالبانو تر اوسه په دې برخه کې کوم اقدام نه دی کړی.
د علم زده کړه فرض شو کما با. ازادي راډیو په فیسبوک کې دا سوال مطرح کړی دی چې تر اوسه پورې تر دروز ډیرو کسانو تبصرې پرې لیکلې دي. له دغو تبصرو صفی الرحمن سراج لیکي، د امر بالمعروف وزیر صاحب دا ستا خبره چې عصري تعلیم مباح دی، مباح هغه عمل ته ویل کیږي چې په کولو یې ثواب او نه کولو یې عتاب نه وي، نو د مباح له کولو خلک مه منع کوي. عبدالحق معصوم لیکلي فرض عین دی. نصرت الله همت لیکلي موږ ته اړتیا د ویلو نشته، دغه چارواکي په خپلو کې یو بل ته قناعت ورکړي. قسمت بارکزی لیکي دیني علم فرض دی، عصري علم مباح. شریف الله لیکي که د یو مکتب دروازه خلاصه وي نو په ذمواری درته وایم چې د لسو جرمونو دروازې به بندې وي. مومن صاحبی لیکي کانس خو هر څه وایي که ملا شاګولې ومني. اخلاص ځدران لیکي وزیر صاحب ستاسو پر سترګو جوړې شوې آینه کې د مباح علم برکت دی. کوم مایک ته چې ولاړ یې، څادر، ساعت، کالي، څپلۍ، د کانفرنس تالار، میز، چوکۍ، برېښنا، ټول موارد د مباح علم برکت دی. صدر اعظم صاحب لیکلي دي د مباح علم وال د مباح علم وال په سیارو کې ګرځي او بې مباح وال په برمو کې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ازادي راډیو په منځني صفه دولس شپږنوي په ټوله افغانستان کې اوري. د میدان وردک په ولایت کې نن د کتابونو یو نندارتون پرانستل شوی دی. دا نندارتون د درې ورځو لپاره دی. تفصیل په دې راپور کې.
دا نندارتون د میدان وردګ ولایت په مرکز میدان ښار کې د غازی ګل احمد خان په نوم په یو پارک کې نن د پټیو په پریکولو سره پرانستل شو. د کتاب او لاسي صنایعو د نندارتون ته لسګونه ځوانان او ځایي دولتي چارواکي راغلي وو او دا پټی یې پریکړه. دغه نندارتون چې د یاد ولایت د اطلاعات او فرهنګ ریاست په همکاري جوړ شوی، موخه له ناپوهۍ سره مبارزه، د کتاب او مطالعې فرهنګ عامول و. زاهد الله د علوم او اکاډمۍ د نشراتو کارکونکي دي. د دغه نندارتون په اړه ازادي راډیو ته داسې وویل:
مخم فقط فهم ده چې ماته ګو د منګه د وسنی ځوانان چې منګه ته بدون کتاب د یو خملګری په حیثیت ده منګه چې د کتاب او مطالعې سره شوق پیدا ګو د منګل پرمختګ کوي.
که څه هم په میدان وردګ ولایت کې د کتاب او مطالعې پرهنګ کم رنګ دي، خو دغه نندارتون تر اغلی کسان خوښ دي او دغه ډول پروګرامونه اړین بولي. انجینر حمد الله افغان، د سید جمال الدین خصوصي لیسی استاد او عبد الله افغان ازادي راډیو ته داسي ویل:
واقعا دلته دغه د کتاب نه د خلکو لریوالی ده. هر څومره چې موږ کتاب ته نږدې کېږو نو د خلکو شوق او علاقه ورسره اضافه کیږي. نو یوازینی علت دا ګڼم چې دلته د سواد کمبوتیا ده او د کتاب نه د خلکو لریوالی ده. د دغسې محفلونو برابرول کولای سي چې موږ کتاب ته ورنږدې کړو،
چون چې دا هغه یو مشکل لرو چې موږ کتابخانه او دولتي کتابخانه نه لرو چې ایجاد کتابونه نه لرو. موږ خو ډېر دا غواړو چې یا دولتي کتابخانه راته جوړ شي چې موږ د کتابو سره شغف زیات شي.
د طالبانو له راتګ وروسته دا لومړی ځل دی چې په دغه ولایت کې د کتاب او مطالعې د دودولو په موخه نندارتون جوړیږي او خلک یې لمن دي چې دا ډول پروګرامونه لا نور هم ادامه پیدا کړي.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
د خبرونه په دې برخه کې یو اقتصادي مطلب راخلو. د طالبان حکومت د سوداګرۍ او صنعت وزارت وی د یو لنډمهالې تړون له مخې له روسیې څخه غنم، پټرول، ګاز او ډیزل پروبلو پیری. دا په داسې حال کې ده چې د کابل او شمیر ولایتونو اوسیدونکي د خوراکي او سون توکو له لوړو بیو شکایت کوي او غوښتنه یې دا ده چې د ژمي له راتګ مخکې د دغې ستونزې د حل لپاره هڅې وشي. جزئیات په دې راپور کې.
د منی پر رسیدو افغانان د ژمي د یخنۍ غم اخیستې او شکایت کوي چې د خوراکي او سون توکو بیې لوړې شوې دي. دوی وایي اقتصادي ناورین ځپلې دي او په دومره ګرانه بیه د دې توکو د اخیستلو وس نه لري. د دوی لړلې ځینو له ازادي راډیو سره په خبرو کې غوښتنه وکړه چې د ژمي له راتګ مخکې باید په دې برخه کې اقدامات وشي. د کابل اوسیدونکي نوید او د اروزګان ولایت اوسیدونکي عبدالودود په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
تر اوسه پورې تیل، ګاز همداسې په لوړ قیمتو کې پاتې دي، خصوصا اقتصادی اوضاع ډېر خراب ده. خلک نشي کولای چې د ټول شان په دومره کم عاید باندې چې دوی لري ترلاسه کړي. دغه ژمی چې را روان دی، په ژمي کې بیخي دغه شان ته ډېر ضرورت دی. نو په دې اساس باندې خلق پریخان دی
دا غنم بای اوروار چلور نیم ساو پینزه ساو تا پزای زایی که رسیدلی دا وز مش پا ولایت که مش ورزو من پا چلور نیم ساو کالداری مش تا بیانیش نو دا دیب مش وز لرو برا چرانیسو
تازه دا دستونزی دا حل پارا دا طالبان حکمت لروسی سر دا غنم و دیزل و پیترول و او گازو دا واردولو پا برخه که یو لند محالی ترون کردی دا طالبان حکمت دا سوداگره و صنعت وزارت ویان عبدالسلام جواد ازادی رادیو ته ویل دا دې تړون لمخې به روسیا په کال کې شاوخوا 1 میلیون ټنه پیټرول 1 میلیون ټنه ډیزل 500,000 ټنه مایع ګاز او 2 میلیون ټنه غنم افغانستان ته ورکوي زموږ تخنیکی ټیم په یاد هیواد کې یو موده و چې هغه هیواد له مسؤولانو سره د نفتي موادو په اخیستلو او د تړون په جزئیاتو کار وکړي هغوی خپل کار پای ته ورسوه او اوس هڅه کوو چې دا تړون عملي شي ښاغلی جواد زیاتوي چې دوی د روسیې په پیسو یعنې روبلو دا توکي اخلي خو تر دې مخکې په بهر کې د افغانستان ډېرې سوداګریزې معاملې په ډالرو کې دي خو په داسې حال کې چې د اوکراین له جګړې وروسته د امریکا متحده ایالاتو او د ناټو د نورو غړو هیوادونو اړیکې له روسیې سره خرابې شوې او په ورته وخت کې یاد هیوادونه په افغانستان کې د طالبانو حکومت هم په رسمیت نه پیژني او وخت ناوخته پرې د بشري حقونو د نقص په اړه انتقادونه هم کوي له روسیې سره د طالبانو تازه سوداګریز تړون به له لویدیځو هیوادونو سره د دوی پر اړیکو څه اغېز وکړي سیاسي شنونکی طارق فرهدي وایي دا چې سترو قدرتونو افغانستان یوازې پرېښی او سوداګري نه ورسره کوي په داسې شرایطو کې افغانان او په افغانستان کې واکمن حکومت مجبور دی چې د خپلو اړتیاو د پوره کولو په خاطر یوه لاره پیدا کړي د نوموړي په باور افغانستان داسې یو نظامي ځواک نه دی چې له روسیې سره سوداګریز تړون یې له ناټو سره په تقابل کې وبلل شي
قدرتهای دیگه ایر به حیث ازی نمیبینند کولی
نور قدرتونه دې مسالې ته په دې سترګه نه ګوري چې افغانستان د ناټو په وړاندې درېدلی دی افغانستان کوم نظامي ځواک نه دی چې له افغانستانه بهر کوم تاثیر ولري لویدیځ هیوادونه په دې پوهیږي او په دې هم پوهیږي چې له هغه وروسته چې افغانستان پرېښودل شو باید خپله چاره خپله وکړي د 2021 کال په اګست کې د طالبانو له واکمنۍ وروسته له ډېرو هیوادونو سره د افغانستان سوداګریزې اړیکې پرې شوې چې له دې امله د ګڼو لومړنیو توکو بیې هم لوړې شوې خو د خلکو له شکایتونو سره هم دا ستونزه تر اوسه نه ده حل شوې او د افغانستان په بازارونو کې د خوراکي او سون توکو بیې دومره لوړې دي چې ډېر خلک یې د اخیستلو وس نه لري
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ
د اوکراین په څلورو سیمو کې د تشپونو ټول پښتنې وروستۍ پایلې شي چې خلک له روسیې سره د یو ځای کېدو غوښتون کړي د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلنسکي بیا دا ټول پښتنه د خندا وړ بللې جزئیات تاسو ته اسدالله الدین پورا پورک
د اوکراین د ختیځ په څلورو سیمو لهانسک دونسک خرسون او زاپوریژیا کې رایه ورکوونکو له روسیې سره د یو ځای کېدو په ملاتړ رایه ورکړې ده په دغو سیمو کې د مسکو له خوا ګمارل شوو چارواکو ویلي په زاپوریژیا کې په سلو کې 93 په خرسون کې په سلو کې 80 په لوهانسک کې په سلو کې 90 او په دونسک کې په سلو کې 99 رایه ورکوونکو له روسیې سره د الحاق ملاتړ کړی دغه ټول پښتنه د سپتمبر په 28مه پایل او پرون د سپتمبر په 20مه پای ته ورسیده دغه څلور سیمې په ټوله کې د اوکراین د خاورې 15% برخه جوړوي دا تر سره شوې ټول پښتنه د اوکراین لویدیځو دولتونو امریکا او ملګرو ملتونو لخوا غیر قانوني بلل شوې ده د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلنسکي ټول پښتنه مسخره بللې او ویلي دي خلکو د ټوپک تر سیوري لاندې رایه پکې ورکړه زلنسکي ویلي اوس هر هیواد باید د روسیې د دغه ګام په وړاندې غبرګون وښيي زلنسکي دغه راز زیاته کړې روسیې د ټولې نړۍ د سترګو په وړاندې پر شخندۍ هغو سیمو کې ټول پښتنه ترسره کړه چې په واقعي دي د ناټو سرمنشي ینس ستولتنبرګ هم دا ټول پښتنه شرمونکې او د نړیوالو قوانینو ښکاره سرغړونه بللې ده امریکایي چارواکو ویلي که چیرته روسیه دغه سیمې له خپلې خاورې سره یو ځای کړي پر مسکو به نور بندیزونه ولګوي ملګرو ملتونو او نورو لویدیځو قدرتونو ویلي چې دا ټول پښتنه د نړیوالو قوانینو سره په تضاد کې ترسره شوې ده د دغې ټول پښتنې پر مهال د ځینو محلي چارواکو لخوا داسې ادعاوې هم وشوې چې ګواکې خلک د ګواښ او فشار په وسیله رای ورکونې ته مجبوره شوې دي دغه ادعاو کې ویل شوی چې د ټاکنو چارواکو د رایو صندوقونه کور په کور ګرځول او ځینو ځایونو کې یې پوځیانو هم ملتیا کوله د روسیې د پارلمان یا دوما د مشرانو جرګې مشرې ولنتینا متوینکو ویلي ولسمشر ولادیمیر پوتین به د سپتمبر په 13مه د دغې ټول پوښتنې په اړه پارلمان ته وینا وکړي د دې پټکو قانون جوړونکي به د اکتوبر په 4مه د دغو سیمو د الحاق په قانوني کېدو غور وکړي
له خبرونو ور اخوا نن د سپتمبر 28 اطلاعاتو ته د لاسرسي نړیواله ورسته. فریدی سیال د خپلواکو خبریالانو د ټولنې له مشر حجت الله مجددي سره خبرې کړې او په پیل کې ترېنه دا پوښتنه کړې چې اوس مال په افغانستان کې اطلاعاتو ته د خلکو لاسرسي په ځانګړې توګه د خبریالانو څرنګه ارزوي.
اطلاعاتو ته لاسرسی د بشری ټولنې یو حق دی. اوس وضعیت افغانستان کې چې سروان دی، یا اقتصادي وضعیت دی او یا هم امنیتی وضعیت دی، د لپاره خو بیخي ضرور ده چې خلک پوه شي چې موږ کوم خاطر روان یو. یو پروګرام یو نیم میاشت مخکې شروع شو، یو نیم میاشت لپاره هغه ډېر ښه پروګرام و. د دولت خلکو ته معلومات هم داسې یو تریوان لاندې چې په دغه آخر کلونو کې پخوانی جمهوریت دوره کې هم دغه لاړی و روان و. اوس هم د رسنیو مرکز، د حکومت رسنیو مرکز دغه لړۍ ته یو پام وکړ. دغه ځینې ادارات ټول راغلل، هلته خپل یو کلن راپور رسنیو سره شریکه کړ، خو دا بساینه نه کوي، یو بل بد پایلې هم لري. کله چې هغه سې معلومات چې ضرورت دی باید رسنیو سره شریکه شي، هغه نه شریکېږي، بیا رسنۍ خو همدغه معلوماتو نه ترلاسه کیږي. باید هغه معلومات په هر شکل چې کیږي ترلاسه کړي، که هغه اصلي مرجع ورته هغه معلومات نه ورکوي، بیا دا مجبور دی چې دغه ځینې شایعات او دغه مسایل چې رامنځته کیږي د غیر مستقیم لارې نه دغه معلومات ترلاسه کړي. نو دې کې که چیرې دغه معلومات دقیق نه وي، یو خو هغه رسنۍ اعتبار له منځه ځي، بل خو دواړو یو بې اعتمادي هم د رسنۍ او هم د حکومت خلک دواړو باندې بې باوري.
اوس مال مجددي سب اوس مال په افغانستان کې د لپاره چې دغه بې اعتمادي له منځه لاړه شي، ځکه تاسو هم یادونه وکړه چې په کافي اندازه معلومات نه خلکو ته ورکول کېږي او نه خبریالانو ته لاسرسی لري. په دغه وضعیت کې حل لار څنګه کېدلی شي؟ کوم لارونه مو کولی شو په استفادې هم معلومات تایید کړو چې دغه زموږ اطلاعات معلومات سم دي، او هم وکولی شو چې خلکو ته هغه څه چې روان دي دغه نه اطلاع ورکړو؟
لارې دا ده چې رسنۍ د اطلاعاتو ته لاسرسی قانون باید پلی شي. د هغه کمیسیون چې پخوا فعالیت درلود، که څه هم د جمهوریت په اول کلو کې هم دغه ستونزه وه، خو مګر د اخر کلونو کې ډېر ښه یو سیستم رامنځته شوی و. اطلاعاتو ته لاسرسی کمیسیون رامنځته شو په هر اداره کې، حتی هغه محلي اداراتو کې مامور و تاکل شو د اطلاعاتو ته لاسرسی په برخه کې تحقیقی راپورونه لیکل کېدل. هغه قانون مطابق هیڅ شی بغیر د هغه معلومات چې هغه ارزی تمامیت ته صدمه و نه رسیږي، نور هر شی باید رسنیو سره شریک شوی وای او شریک کېدل.
دا ارقام هم که راته ووایي چې په دې وروستیو کې په دې تېر یو کال کې د دې نه وړاندې څومره رسنۍ فعالې وې، او دغه یو کال کې چې تغیرات رامنځته شو څومره رسنۍ فعالې پاتې دي، څومره بندې شوي دي، څومره خبریالان بیکاره شوي دي؟
تقریبا د جمهوریت په وخت کې آخر وختو کې 1550 رسنۍ فعالیت درلود، چې متاسفانه دغه تحول سره زموږ 219 رسنۍ بندې شوې، سلویخ سلنه رسنۍ بندې شو، چې دې سره شپېته سلنه رسنیز کارکوونکي چې بیا اتیا سلنه پکې خزینه کارکوونکي وو خپل دند له لاسه ورکړ، چې د 2000 نه زموږ تقریبا 1000 رسنیز کارکوونکي خپل دند له لاسه ورکړ.
حجت الله مجددي د لوګر د عامه روغتیا ریاست چارواکي وای په دې ولایت کې نه د شپل سری غیر قانوني درملتونونه تړلې دي. نجيب الله الخيل راپور لري.
په لوګر کې لوی ونې راهیسي د روغتیاي ټیمونو لخوا د درملتونونو د قانوني کېدو او د تاریخ تیر او بې کیفیت درملو د مخنیوي په خاطر د څارنې او ارزونې بهیر پیل شوې ده. چارواکی وای د لوګر په خروار کې 12، په ازره کې 14 او محمد آغی ولسوالۍ کې 11 درملتونونه تړل شوی چې ټول شمیر 9 درملتونونه کیږي. د لوګر د عامه روغتیا رئیس سید الرحمن قادری آزادې رادیو ته ویل لدی کارای مخه د طبي قوانینو پلي کېدنه او خلکو لپاره د خو او معیاري درملو وړاندې کېدل دي.
د سیاتامې د ریاست د مسولیت او د قوانینو بررسی د مدیریت د لایحې مطابق د غوی جوازونه د فعالیت د غوی هغه درمل چې هغه غیر قانوني وي یا هغه درمل چې هغه تر وخت تیر وي د دوی ارزیابي کو چې د خپل لایحې او د خپل مسولیت په اساس باندې تر څو د موږ عام ولس او مسلمانانو لپاره صحیح خدمات په قانوني او اصولي ډول باندې عرضه سي.
په همدې حال کې د درملتونونو مسؤلین د عام روغتیا ریاست له دې کار اخوختي خو غوښتنه کوي چې قانون باید پرته له توپیره په ټولو درملتونونو په یو ډول پلی شي. د پلی عالم خور یو درمل پلورونکی ذبیح الله امینی د درملتونونو د اسنادو کتل او د درملو د کیفیت پلټنه ښه بولي او وایي
نظی ارزیابي هر اس دلته اوسي لکه تاریخ تېره دواګانې بعضې وخت سړیتهکېږي پاتې کېږي اخکېږي نو دا ډېر ښه کار ده. بعضی خندونه اوس پرال موجود دي، هغه باید دوی همکاري وکړي چې هغه لرې سي که نه کومې کمپنۍ چې راجستر دي ښې کمپنۍ دي هغه دي هغه نور لوکال مالونه شاید چې دي هغه که بند سي مغه ده خو اوس پرال مشکلات ډېر دي دوا په هغه کې.
له بلې خوا د لوګر اوسیدونکي له بې کیفیته درملو شکایت کوي او له روغتیایي چارواکو غواړي چې په کلکه یې مخنیوی وکړي. د لوګر دوه تنه اوسیدونکي یار محمد او محمد غنی همتیار وایي
زموږ غوښتنه دغه ده چې مقصد زموږ ملک ته ښه شی راسي، واړه او غټو جګو ته ټولو ته ښځو ته مقصد زنانه او ته ټولو ته پیدا ورسیږي. هغه شی به څه کړو چې پیسې پرې ورکړو موږ ته یې خیر او پیدا نه رسیږي. بیا هغه ته بیخي ورځوم نه هغه ډاکټر ته
تورخم بولدک خلک وینه پاکستان ته روان مجبوری لپاره دوای لپاره ځکه ته صحیح دوای ده دلته مګر صحیح دوای نشته خو پوی ډاکټرانو هم دوا بې کیفیته ډیره ده.
سره د دې چې په ورستیو کلونو کې د هیواد په پلازمینه او یو شمیر ولایتونو کې د درملو ځینو تولیدي فابریکو فعالیتونه پیل کړي خو بیا هم افغانستان ته ډیری درمل د ګاونډیو سیمې او یو اندازې له اروپایي هیوادونو واردېږي. د کارپوهانو له نظره په قاچاقي لارو د واردېدونکو درملو له پلور او استعمال باید ډډه وشي.
آزادی خبری مجله اوري
د دې خبري مجلې ورسیو تر رسیدلیو په دې برخه کې د افغان جنو د تعلیم په ارتباط د ازادي رادو د سو اوریدونکو څرګندونې لرو.
زه سردار محمد کو په سیاست کې هم نه وی که په مذهب کې هم نه وی حق او حقوق د خزو د نورو ټول حق له چې درس وایي تعلیم وایي دوستر کې صدور شي دنیا ته وخیږي یا اسمانو ته پی وخیږي دا حق ده.
البته محمد نبی احمدی هم له بغلانه مخرم
افغانستان موږ ته یو سنجي ټولنه ده تقریبا نو زموږ هر څه په چوکاټ کې وسیږي بیا د توفیر نه راځي د اطراف خلکو بیا د چې فکر وکاو چې دا به ټول سره ملوث شي تقریبا اطراف خلکو دومره کار وشي چې دغه زینه برابر شي د خار خلکو سره تقریبا.
ہلو السلام علیکم سر میں غائم دکا پیشہ والا پیدل کال میں خبر کروں میں پناہ گھر بانے مکتب میں بچوں خلاص ہو گیا خود ہی کہا نیو کا سر مکتب وہ یعنی خلاص تھا کہ نیو یعنی خلاص تھا مکتب نے بات خلاص ہے جگہ کہ افغانستان خلاص ہے زک پھول کی او درس نہ بعد ہوئی
رحمان مر نگ رہا نا زخ خلا نہ بنائم یعنی ما خلا تبا تختہ و تباشیر غسد او زخ خل ما شمان تا یعنی پ تبا یعنی نہ بنا زال مانے ورتا درس لکھم یعنی چے دم رز یعنی پٹیل مشکل بانے جون تے رو ازما لور سال مکتب ته نشی تللی او چې څوک وایي چې اطراف خبره نه ده نړۍ کول نړۍ یعنی یو موټی دی یو موټی معنا دا چې انټرنیټ زمانه ده دا داسې نه ده چې اطراف دی نه اطراف کې انسان دی ټول نړۍ کې یو انسان دی یعنی علم ته بشر حق لري چې یعنی علم وکړي.
وعلیکم السلام حسن خان کوچای له لوګر نه تاسو سره تماس کې موروره جانا دغه تعلیم خو څه ده ته ډیر غټ ضرورت ته نن سبا وخت زمانہ دا ټیم د تعلیم د دومره ضرورت ته ورته چې تعلیم څوکونه کې الکلان دوه مثال دی نو د مسولیت هم د وخت د وختدارانو لپاره نه وي او زه دا اله لرم چې باید دې ته په شرعي جهت کې ټول خوند ورونه ته د تعلیم زمينه مساعده چې دا خو تاسو په خاني وخت نه د ضرورت د تعلیم خلکو یو کار په مخ وځي چې څوک تعلیم نه لري هغه د خې د انسان په اساس نه ورته کتل کیږي نو موږ دایله له د خپل مشرانو لرو چې باید دې ته دوی د پایتک کې د شرعي ایجاد کې د خلکو ته اجازه د تعلیم ورکي او دومره خبر ده دا لکه د پرون چې ستنګزي صاحب میډیا کې دا خبره وکړه نو دا خارجي خو د موږ دوستان نه دي دا غواړي دغه د خزو د تعلیم له لارې دوی یو نه پاک یو د اتفاقي په مکیه چې دا خو به دي موږ دوکمن دي نو دوی به خپل کې سره کېني دا میډیا کې دا خبره ونه کیږي وايي چې زه بندوم او بل وايي چې نه دا کار نه ده.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمې حال وایي د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای شئ. شمیره ده 00040 22 11 24 201.